د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه زه داوود خټک ما او د دې غړې د خبرونه سره تاسو سره ملګری ام لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ زیاتره خبرونه په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو وړاندې کوو د خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو وړاندې کوو او د دې ترڅنګ مونږ د مخامنه خبرونه یعنی د شپږونه تر اوو بجو او بیا د نهو تر لسو بجو پورې دا په ژوندې بڼه دي نو په دې خبرونه کې به تاسو مونږ یو شمېر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اورم او د دې راپورونو تاسو خوندواله دا ډیر معلوماتي راپورونه دي که څه هم مونږ نیخ پنیغه تاسو سره نیو خو همیشه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ډیر معلوماتي راپورونه در وړاندې کوو نو تاسو دا ټول راپورونه واوري او مونږ تمه لرو چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د خایست او ژوند په اړه یو نوم بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم خایسته خارونه دي په هغه کې د کراچۍ نوم هم شامل و خو لبد مرغه په کراچۍ کې آبادی ډېره زیاته سیوا شوه د نورو خارونو نه خلک ډیر زیات ورغله ځکه چې کراچۍ ویل کیږي چې دا د پاکستان د پانګریزي کې وته وی بریډ باسکټ او که تاسو په پښتو کې ویم نه دا د روټي شکور دی یعنی ال تشکور دی هر چاته ال روټي ملاویږي نو د اغه د وجنه د کراچۍ اغه خایست هم تر څه وخت تر څه حد پورې خراب شوی دی او بل دا چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه لیکړین دا غي د وژنه ځنی معلومات دا خی راپورونه دا خی چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخه 15000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي دا حال دی نو مخکې لدی چې تاسو ته نوري خبرې پدې اړو کوم تاسو بیا يم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واوري
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वक्त द रणागान शहर पर नुम पेजंदल के दी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته لڅراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځین خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تصویر کیږي
रस्ते की है यहाँ भर मार के पैदल चलना भी दुश्वार रामो का ये बड़ा जंक्शन
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترين لتیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي هغه وای دغه شهر اوس د رڼاګانو شهر نه دی پاته بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي
اوس خو بیخي د مخ څخه 50 ګونه زیاته ده مخکې کچره کم وا ګاډیانو به وایستله ده باندې اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفس رسیږي مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادی وه اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له کین دا کچره به پخوا تله سیمنٹ فیکٹری وله دا به سوځله او دا چینچی رکشی دي هغه کې وروره یو رکشا دی یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیله کچره ای هغه یو پیره وې بچتی شنه بجلی بل کیم 400 روپی د میاشتې د کچره ایم راځي
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دوکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي بل خو په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکی کثافات دي د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 10 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده، زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یو ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ شوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ شوی دی. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لری جوړ کړی دی، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګې دي، داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګې دي، شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بي، هپټایټس سي، دا خورې دي شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بيماريانې شوې، مختلف قسم کانسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دا غنه داسی لوګي او ګیسنه راوزی چې هغه زیات کر د ساده بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، آستما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانی ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیای پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځنی ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري چړنې شي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بیمدیریت مرکزی ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېرې وخت لمځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونی د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچریو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونو عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیریدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خړو یا وړو کبانو فکر ور باندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
هماري بہت ساری هابیټاټ جو ہے زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر 300 یا 500 کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شهره چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سین صوبیر چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لړیو ته ویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 مې جو امر الله بنا انوایرنمنٹ لا اوس مې
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کڅوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سند کې د استونز لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکو پلاستیکي کڅوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور شهرونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړي تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹیکی کڅوړې او له پلاسٹیکا جوړ نور شیان جوړوي او به خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسٹیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹیکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او اسري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نو وړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشې او اوسپنه غونډ شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوت پښمیر جنو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغه بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوې شان ورسخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکی په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغه د نوې شان جوړولو غیر دولتي شرکت ل 1990 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نو مړ زیاته کړ چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پوری کثافات په کار راولي او له هغوی نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 1,00,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوریدونکو تیر کال د اگست 12مه چې کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کېده نو د دې ورځو موضوع دا اخودل شوی چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامدار پرمختګ څنګه کېدل شي. دا موضوع ته په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لسمو دی راهیسې په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوي دي. پس ځینو کې انټرنیټ شته دی نه بیا پس ځینو کې د انټرنیټ رفتار ډیر زیات په ورو دی او د جنوبي وزیرستان خلک کته سو ګورې نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلي سیمو هم چې الته د انټرنیټ ورکړی شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي د ځوانانو د پرمختګ په پاکستان کې دا بندیزونه دي. ځوانان د کوم ستونزو سره مخ کړي دي د دې حل لار څه ده؟ زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور سو میاشتې مخکې تیار کړی خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی. دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو دا راپور واورې د دې راپور نه خوندوالې بیا راځو تاسو ته نورې خبرونه در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ لارې د دوامدار پرمختګ موضوع ټاکلې ده خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولې. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګیانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده خو په پاکستان کې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلاد وختې داغې نه سرکار ته آمدن ناغلی دی سره سره چې کم د ټرانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې د کریم په شکل کې هم چې انټرنیټ نه وي ناغه نشي کېدی دارنګه فریلانسنګ چې هغه نه تیر وختونه کې د مثلا 300 روپۍ چې کوم د پاکستان حکومت ته ویل شوې دي کوم د ایشیا خبرو کونو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فریلانسنګ سره زور کوي نو که فرض په انټرنیټ نه وي یا دارنګه مواقع نه وي نو دغه ځوانان چې کوم د بیروزګاری کې کوم ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف سریج ګنټولا انټرنیټ نو او دغه د وجې 100 ارب روپۍ چې کمی دی هغه حکومت تم تاوان شو دغه رنګي ځوانان ته هم تاوان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضعې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو څېړنکارا زینت وایي چې د خیبر پښتونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډېر صلاحیت لري خو په دغه اړه ورته پوره پوها او هنرونه نه دي ښودل شوي. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامدار پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیر میاشت ما تقریبا یو ریسرچ چې په خپل کنډکټ کړو سم راهم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس اولموست 100 پلس هغه کې هغه ینګ اډولیسنت ګرلز یعنی جینا کوي وي پیغلی جینا کوي او په هغه کې کومګه د ډیجیټل لټریسي خبرو کو هغه اولموست چې کوم دی نه مونږ کوو یو 15% نم کم ده
پاکستان
کې بیلابیل حکومتونو وخت په وخت د ټولنیزي میډیا په فورمونو لکه یوټیوب، ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادعا کړی دا چې دا کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. له دغه وروسته خلکو د وی پی ان د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله، خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اگست په 2مه اعلان وکړ چې ادارې د وی پی ان د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی. په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړی دی.
زمونږ دی رسکمی دا ایکس پارٹ اور ایکٹیویٹی کو رائیں دے چھے دی بلوچستان دی او دا پاتے ورڈ دا مومن دا کبا دا ٹوئے لکی ال تو اس میں انٹرنیٹ کار نہ کئی لگیا دے کم علاقو کے انٹرنیٹ سے چکم سیٹل ایریاز دی خبر دے مردان دے ال تو ہر دوے مورد ہر دوے مورد انٹرنیٹ بند چھے نی کل کو لگا بیسک ایڈوکیشن یا بیسک انٹرنیٹ تعلیم پر دور ہون دے ضرور دے کل کو تو بکار دے داشی دوں دا فون بر کشی مطلق بدل چیز میں انتا کلاو کی انٹرنیٹ بس نے استعمالے یوٹیوب بس نے استعمالے تو فری لانسنگ تھنگ کے پاکستان سے تم آن لائن کار کوئی ہوں تو اگر ٹیکس ہوں دے مطلب
د انټرنیټي چارو سرنکارا زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه اداري جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازي هم کړې ده، خو دا ادارې نورې سرمایه کاری ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې ده چې یوه لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $18 ورکړي، د پاکستان کې هغه $0.05 ورکړي. د دې وجه دا ده چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی. ګنه کویت سو یوټیوب چې کوم دی ناغه $18 ورکړي، دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-18 ملاویږي، دغه شان امریکې ته ډېر ښه ډالر ملاویږي. ولې چې د هغه ځای چې کومه اکانومي ده یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي، دغه اکانومي تکړه ده. په پاکستان کې د قانون سازۍ نشتوالی او بیا هغه قانونونه چې کوم لږ ډېر شتم
وفاقی حکومت وقت پا وقت پا انٹرنیٹ دا بندیزونو لریکولو او دا زوانانو دا پرمختگ لپارا دا حل و زلو اداوی کوی، خو پا حقیقت کے ډیری حکومتی پالیسی سمې نه عملی کیږي. د خیبر پختونخوا د سنتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی، خو دوی د ستونزې د هواری لپاره په صوبایي کچا حل ځلې پیل کړې دي.
د بریټیش کونسل تعاون سره به ډیجیټل سکل کې ٹریننگ کیږي، او مینلی فوکس پر مرج ایریا. او د مداره چې زمونږ حکومت په 14 اگست باندې لانچینګ کوي، او هغه د خیبر پختونخوا اتل کې شل کارخانه دي، نو دوی به آن جاب ٹریننگ ورکوي او 15000 روپۍ سکالرشپ په میاشت ورکوي. که پرون ټول ورځ ماسخوتن په حکم 9 بجې ما میټان شي، ټول ورځ هغه شی تاویږي. اته وی پی ان هم پنې انسټال کیږي، چونکې د دې ټول لا فیډرل ده، کنه هغه خپل هغه د لا غزور هغه استعمالوي. بنې دا په ټول دنیا باندې لوی جرم دی.
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکوونکي وو، او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله. دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارکوونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو، د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دا راپور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو اوس یو سندره در واورو، او سندره د ګلزار علم په غږ کې ده. او ګلزار علم وایي چې ګلونه د ورخاړي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحا امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمود وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړی وو، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنیري راپور او پاغي کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنیری رڼا چولی و خبرې خلکو سره کړي. دا راپور هم د اغې سره لږ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې اولس ته ستونزې نه جوړوي. د بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي وو، او بلکې سزاګانې هم مقرر کړي وې. نو د اغې نه پس ملیحا میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. که تاسو ته یاد شي نو د پاکستان د پوز ویان جنرل احمد شریف د یوې خبري غونډې پر مهال دا دعوه کړې وه چې ځینې کسان په ټولنیزو شبکو ویره خپروي، او د برېښنایي ترګری یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی وا. نو د مشال همکاري ملیحا میرزاده په دې باندې راپور جوړ کړي چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترقی راوستي شي، خلک په مخ کې بوتلی شي، او کدا بند کړي شي، نو د دې د وجه نه خلک ورستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان ورستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو را بولم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړي چې ولست د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي، او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے گناہ اولس د پاره د قانون او عدالتی نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاستی ادارو غږ کوي چې بشری حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے، ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي، ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي، او دې ته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیرری اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډې کې خبري غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي، او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه به شي چې هلته هر ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کیږي، ډېره سخته څارنه یې کیږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کیږي، د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نور هم وده ومومي، او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ورلمخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعالان او د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره وویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې له لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کوي. کول دي په پاکستان کې د ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي پاغي اولی سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ پروفایل فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په یو خبری غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح کیږي خو د دې اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالی حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په زو مشال ریډیو د پاکستان د مواصلات اداري پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي لچارواکو پښتنو کړه خواغوي په دیړه لسویلو ډډ وکړه. په پاکستان کې د پوز او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبريالانو سیاستوالانو د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. په خواني سېنټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ور لمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمه خستون زیدي او دا کدغنونه زیاتول د یوې جمهوری ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او کدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی. حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی مریات چې دی هغه پاتې راغلی دی. اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو. سیاسي توګه باندې مهاجرۍ ده. ملک سیاسي توګه تقسیم دی. نو هغوی ته چل نه ورځي. نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو ورزو هارون بچا تا هارون بچا د مشال رادیو همکار دی جرنالیست دی هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو د پر خېسته خېسته راپورونه هم جوړی. نو هارون بچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشه په اردو کې کیږي. دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دي دا په اردو ژبه کې دي. خو د قوالی دا روایت څنګه جوړ شو؟ څوک چې د قوالی مینوال وي هغه ډیر زیات خوخی پاغي باندې یو طریقې سره وجد راځي چې کله کله قوالی اوري. نو هارون بچا په دې راپور کې قوالی ته کتنه کړي. راځي چې دا خوندور راپور واورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعش په د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دې کې ټول سوپیانه کلامونه حمزه بابا ډیره شاعري پکې ده رانا کنه هغه په دربار لیکلي سو خو رفیق استاد ویلي دي کنه او سو به عمل جوړ کړی زه بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه گون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقي او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیه بچ بالا مړ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه ګل نواز د خدای سلسله د دلته دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او تیر په آدابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکارو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالې ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي ل پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غېږ کې وو پیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دام د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغ غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمون کې دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
Thank you.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو خبره د موسیقي کې دا هارون بچا پر ریپورت کې تاسو د قوالی خبره واوریده کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کړی دی نو د نورو ترڅنګ افغان هنرمندان هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړی کړی دی زمونږ همکار وسیم سجاد دوه تکړه هنرمندانو سره خبرې کړې دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي راځي چې دا راپور
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلي او د موسیقۍ د بقا اندېښنې
زمونږ څوک आवाज نه اوري نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساسي لارو بس لارو څه مسله وته نه و چې مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ نه خوم تلین شو ولتن زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کیږي
دل تب پہ خبر کے نا حسم وسم تو پختو دجبے تو پارا آغا زمین و مساعد سڑے کھار ہوتی افغانی موسیقی تک کھار ہوتی تو پہ خبر کی ادھر امکانات پغرب کی نشتا
جن دیر سخت ہے دیر مشکل بند ہوتی رہے گی منگوارو چی او ملک اوشی چی کم از کم زمون بچان پر اخبر سبق آرام ہوئی ٹینشن نوی سمسان نوی دغیار سے باید پورے ہوئی
نو دا زیات اوریدل دی چې موږ ډیر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل چې زموږ ډیر لوی تشه پاتې شو
دا پیښور کې سخوانی بازار د دې کوسی نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزیدلي او بیا د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی اوس د قصخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پیښور ته کډه شوي دي ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په خور تکړه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده
یو شرقی موسیقی دی یو غریبی موسیقی دی یو افغانی موسیقی دی چې بالکل هغه افغانی موسیقی دی دوه موسیقی نه بالکل جدا دی لکه د لوګر موسیقی شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقی شو دا موسیقی چې وګړه دا ګوره د پیښور کې دی دا موسیقی دا په لاهور کې دی دا ټول شرق کې دی دا د کوم دی او غربي کې نشته هغه بیل موسیقی دی هغه موسیقی په ختمې دوه دی د له خاطر چې د لوګر موسیقی کې زمونږ بیل آلے د موسیقی دی لکه پاره کې تنبور رباب باجا ڈولک سرندا کئ دین یو شی تاسو اوچت کئ آخوا ته کئ دی دغه گروپ خراب شو دا گروپ څه نشي کولای نو هغه گروپ اوس خراب شوی مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو تنبور تنبور د موسیقی او ډیر ښه آله ده نو پټ آل په خور کې تنبور نشته تنبور نشته نو د سیو غنې چې دا یو پکې نشته چې دا بل پکې نشته دا ختم شو کنه
فیض حافظ محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک رستو سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو درته څه ووایم، کم ځینې ووایم که نه، مشکل یو خانه نه دي، هر خانه دي، کم از کم دا در یو ملک شي، هر یو ملک وي شي، ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه، چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو، چې خپل هغه ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا حکیم وی دکی گما ما جون در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورستر ورځی ورستر ورځی ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل، زه د په صادر کې سه پټ ګرځېدم را ګرځېدم. نو اگر چې ما ته څه نه ویلې، خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پیژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پېښور ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو نه، خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق نه و، مینه نه و، دا زمونږ کار دی. کسه پیدا هغه مونږ بیسمن بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي. بس هغه سې ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه څیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبوره شوي موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نوو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
دلته ژوند ډیر سخت دی، دلته هم مشکل دی. بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ هغه استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یو رسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایي دي، مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټول افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي. او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
سمندر سراشتا دیورانو رانو لارتا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
سنتر غاڑا شورا پغاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا دسنتر غاڑا شورا پغاڑا دسنتر غاڑا شورا پغاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا چراغ کا رشوا تاس کا گاڑا چراغ کا رشوا تاس کا گاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پریشان زلف ارا فرش میں دغم زانو منس پریش میں دغم زانو منس پریش میں چرا نہ لاڑا چرا نہ لاڑا غمون واڑا چرا نہ لاڑا غمون واڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا
وروسته پروگرام وخت په دې دیوانه سر ته رسې نو تاسو نه اجازه غواړو د مشال ریډیو خبرونه روانې دي مشکلات لرو نیخ په نیغه تاسو ته نشو درکوي خو د خبرونه اوس هم ما خمنه د شپږونه تر وو او د نهونه تر لسو دا نیخ په نیغه تاسو درکو نو اغاوري مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې فیسبوک ته ورشي یوټیوب انسټاګرام دا لایک کې تاسو ډیر سملاويږي اجازه ترکه خدای پامه.